افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سپیره ازادي رادیو د خبرونه د یو ساعت لپاره ده. السلام علیکم. اورې چې چارواکي وایي په ننګرهار کې یوې بهرنۍ ښځې په ځنوژن کې برید کې درې ماشومان او د ملي امنیت یو کارکوونکی وژلې دي. ولسمشر وایي تر راتلونکو څو اونیو پورې به د سولې مذاکرات پیل سي او پاکستان په دې برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. نن جمعه ده، د لندیا قوس شلمه د ډسمبر 11. نور راپورونه وروسته اعلانوو. اوس له احمد تکل نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ.
سلام. د یوې بهرنۍ میرمنې په جلال آباد ښار کې په ځان وژون کې حمله کې خپل ځان او خپل ماشومان ولوزول. د افغانستان د ملي امنیت د ادارې سرپرست مشر سید مسعود اندرابي نن د حکومت د اجرایه ریاست لخوا معرفي شو او د امریکا پوځ د هوایی ټاپو پر سر خپل نوی دافع هوا توغندی و ازمیه. بشپړ خبرونه. د ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي په جلال آباد کې د یوې بهرنۍ وګړې په ځانوژونکي حمله کې څلور بهرنیان او د ملي امنیت یو کارکوونکی وژل شوی دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادۍ راډیو ته وویل تېره شپه شاوخوا 10 بجې 9 تنه بهرنیان چې په روسي ژبه یې خبرې کولې او یوه میرمن او درې ماشومان هم پکې وو د درونټې په سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شول. ښاغلی خوګیاڼی زیاتوي چې هغه مهال چې دا کسان د تحقیق لپاره د ملي امنیت ریاست ته یوړل شول بهرنۍ میرمنې خپل چاودیدونکي مواد والوزول چې دا ورسره درې ماشومان او د ملي امنیت یو کارکوونکی ووژل شول. نوموړی وایي له پاتې 15 نارینهو څخه اوس مهال تحقیقات روان دي. په دې خپرونه کې په دې اړه نور تفصیل هم اورېدای شئ. د افغانستان د ملي امنیت ادارې سرپرست مشر سید مسعود اندرابي نن د حکومت د اجرایه رئیس لخوا معرفي شو. تورن جنرال مسعود اندرابي پرون د ولسمشر له حکم سره سم د ملي امنیت د عمومي ریاست د سرپرست رئیس په توګه وټاکل شو. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د ملي امنیت د عمومي ریاست مشرتابه او کارکوونکو ته د ښاغلي اندرابي د معرفي کولو په مراسمو کې نوموړي ته په کارونو کې د بریا هیله وکړه او د پخواني رئیس د کارونو ستاینه یې وکړه. رحمت الله نبیل خپل استعفا پرون یوه ورځ وروسته له هغه اعلان کړ چې پر خپل فیسبوک باندې پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی پر سفر او د پاکستان په وړاندې د حکومت پر چلند سخت انتقاد وکړ. د افغانستان او هند د کرکټ د ادارو ترمنځ د یو تفاهم لیک لمخې افغان لوبغاړي د هند په نویدا ښار کې د شهید ویجی سنگ پټیک له سپورتي کمپلیکس څخه د کورنی میدان په توګه کار اخلي. دا تفاهم لیک پرون د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایه رئیس نسیم الله دانش په نوی ډیلی کې له خپل هندي ساری سره لاسلیک کړ. په دې لوبغالي کې 4000 نندارچیان ځایږي خو ظرفیت یې تر 100,000 پورې زیاتېدای شي. د کرکټ بورډ د رسنیو د څنګه مشر فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل چې د هند د کرکټ بورډ مسولانو د دې میدان اسناد رسمن افغان لوري ته سپارلې دي.
الحمدلله د غزیر مونږ تر لاسه کړو. هندستان د مرمت او هندستان کرکټ مسولینو د افغانستان د دې جوړې رسمن په جوما استه د میدان اسناد ورکړل او د میدان د افغانستان د ګرمي کرکټ نومونه ولومول شو.
اوس مهال د افغانستان د کرکټ ټیم په نړیوالو سیالیو کې د شارجه میدان د خپل کورنی میدان په توګه کاروي. د سوریه د حکومت ډیری مخالف فوډلو موافقه کړي چې په دې هیواد کې د جګړې د ختمولو لپاره به له خپل حکومت سره خبرې وکړي. ټاکل شوی چې دا دوه ورځنۍ خبرې د راتلونکو میاشتې په پیل کې په سعودي عربستان کې وشي، خو د بشار اسد د رژیم مخالفینو شرط خی چې د روانې جګړې د ختمولو لپاره د هر راز انتقالي مرحلې په سر کې باید بشار اسد او د هغه پلویان لواکل ریشي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سوریه د حکومت د مخالفو ډلو د دې پریکړې ستاینه کړې او دای په سوریا کې د سولې پرګام یو مهم ګام بللای. د مسکو او واشنگتن په اړیکو کې بحران د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ویان او یو روسی خبريال ترمنځ د لفظي مشاجرې سرحد ته ورسید. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربي پرون په خپل عادي خبري کانفرنس کې د روسیې د آرټي ټلویزیون یو خبريال د احمقانه او خندونکو سوالونو په پوښتلو تورن کړ. روسی خبريال گیانی چیچکیان له جان کربی څخه پوښتنه وکړه چې آیا امریکا د عراق په خاوره کې د ترکیې د پوځي مداخلې مسؤل نه ده. په داسې حال کې چې واشنگتن په خپله هم د سوریې له اجازه پرته په سوریه کې پوځي عملیات کوي. لڅو دقیقو لفظی شخړې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان جان کربی په ډیره غوسه روسی خبریال ته وویل، زه باور نشم کولای چې تل داسې احمقانه پښتون وروسته لا هم نه شرمېږي. نوموړي د روسی خبریال ته وویل، ته په امریکا کې هر څه چې وغواړې کولای شي او هر پښتنه مطرح کولای شي، خو فکر نه کوم چې په روسیه کې له خپل حکومت څخه داسې سخت سوالونه وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلی چې هیواد یې په نیت کې نه لري چې د عراق له شماله خپل پوځیان وباسي. اردوغان پرون خبریالانو ته وویل، د دې ځواکونو په ایستلو کې د اوس لپاره د پښتنې ځای نشته. ترکیه له 2014 کال راهیسې د بغداد د حکومت په مشوره د روزنیز ماموریت لپاره موصل ښار ته څیرمه پوځیان ځای پر ځای کړي دي. تېره اونۍ کله چې د سیمې ته ترکیه نور پوځیان ولیږل، د عراق په پلازمینه کې انتقادونه وپارول، خو اردوغان ټینګار وکړ چې استولي پوځیان یې جنگي یا محارب سرتیری نه دي. د زیاته کړه چې د روانې دسمبر میاشتې په 21مه به د ترکیه، امریکا او د عراق د کردستان د خودمختاري سیمې ترمنځ درې اړخیزه غونډه وشي. بیلاروسۍ لیکوالې سویتلانا الکسیویچ پرون د سویدن په پلازمینه ستوکهلم کې د نوبل د ادبیاتو جایزه ترلاسه کړه. د 2015 کال د فزیک، کیمیا او طب د نوبل د جایزې ګټونکو هم د یو لړ مراسمو په ترڅ کې خپلې جایزې واخیستې. د نوبل د ادبیاتو د کمیټې رئیس سویدنی لیکوال پار ویستبرګ د نوبل د ادبیاتو د جایزې په مراسمو کې میرمن الکسیویچ ته مبارکي وویله. گرانه سویتلانا الکسیویچ، د سویدن اکادمی تاسو ته مبارکي وایي او بلنه درکوي چې اوس د سکل د ادبیاتو لپاره د نوبل جایزه د سویدن د پاچا اعلی حضرت کارل گوستاف له لاسونو واخلي. د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د تونس د څلور اړخیز ملي ډیالوګ ډلې یو غړي ته د نوبل د سولې جایزه ورکړل شوه. هغه د جایزې د ترلاسه کولو پر مهال وویل، د تروریزم پر ضد جګړه پر یو بشپړ لومړیتوب بدل شوی. میرمن الکسیویچ د نوبل د ادبیاتو د جایزې له ګټلو وروسته په عام محضر کې په لومړنیو څرګندونو کې په اوکراین کې د روسیې لاسوهنه وغندله او هغه یې یرغل وباله. او د امریکا پوځ وایي چې د هوایي ټاپو سواحلو ته نږدې د دافع هوا هغه توغندی ازمویلی چې په اروپا کې د ناټو د ځواکونو د دفاع لپاره ډیزاین شوی دی. دفاعي قراردادي شرکت ریتیون وویل چې له دې بریالۍ ازموینې سره د هوایي مدافع هغه سیستم استفادې ته برابر شوی چې د روان کال تر پایه په رومانیا کې ځای پر ځای کولو ته چمتو دی. د امریکا د دفاعي میزایل اداره وایي چې د متحدو ایالاتو د هوایي ځواک سی ولس الوتکو د چهارشنبه په ورځ د هوایي ټاپو پر فضا دا توغندي پر یو منځني واټن لرونکي هدف وتوغاو او دا ازموینه بریالۍ شوه.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. چارواکي وایي په ننګرهار کې یوې بهرنۍ ښځې په ځنوژن کې برید کې درې ماشومان او د ملي امنیت یو کارکوونکی وژلي. ولسمشر وایي تر راتلونکو څو اونیو پورې به د سولې مذاکرات پیل سي او پاکستان ژمنه کړې چې په دغه بهیر کې به همکاري کوي. که کومه مخالفه ډله روغ نه کوي، دولت به څه اقدام کوي؟ ولسمشر وایي
څوک چې روغه مني او په اصولې مني هغوی ملنده مخپخي، اما څوک چې روغه نه مني نورو ګټو دپاره کار کوي، باید په دې پوه سي چې مشروع قوه به مقابل کې استعمالوي.
په یو راپور کې اوري چې افغانستان او پاکستان په سیمه کې د جنگ د ختمېدو لپاره پر سیاسي حل موافقه کړې، خو تضمین به څوک کوي؟
بله، د دې چې پاکستان هر ژمنه افغانستان سره کوي منځ کې باید تضمین وجود ولري. تضمین څوک کوي؟ امریکا او بریتانیا.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسون پر ضد مظاهره وسوه.
مای په هغه ځای چې په کې راځي نو سترګې پټوي له کډار کمیسون. امر د فرې دی پال کمیسون.
خو دغه کمیسون وایي چې دوی خپل کارونه په شفافیت سره ترسره کړي.
کوم مکلفیتونه موږ تسپارلي هغه موږ کامل توګه باندې سرته رسولي دي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا د لړۍ یو بل برخه او د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو مطالبه ترڅنګ اوریدلې سي. د ننګرهار ولایت سیمیز چارواکی وی په جلال آباد ښار کې یوې بهرنی ښځې لخوا په انتحاري حمله کې څلور بهرنیان او یو د ملي امنیت ریاست کارکوونکی وژل سوي دي. د ننګرهار د ولی ویان ازادي راډیو ته ویلي چې تېره شپه نه تنه بهرنیان چې په روسي ژبه یې خبرې کولې او پکښې یوه ښځه او درې ماشومان شامل وه د درونټې په سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول سول. دی زیاتوي کله چې دغه کسان د تحقیق لپاره د ملي امنیت ریاست ته بیول کېدل نو دغې بهرنۍ ښځې انتحاري حمله کړې چې په نتیجه کې دا ورسره درې ماشومان او یو د ملي امنیت کارکوونکي وژل سوي دي. شاه محمود شینواری له جلال آباد را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. شینواری صاحب، په دې اړه نور جزئیات څه دي؟ څوک و دا کسان؟
ډېر زیاته مننه. او روسي جزئیات چې ولسي ادارې له موږ سره شریک کړي دي، د هغوی په وینا باندې دغه نهه تنه بهرني وګړي چې دوی په نورو ژبو باندې نه پوهېږي، هغه د روسي ژبه باندې دوی خبرې کولې. د تېره شپه شاوخوا لس بجې چې دوی له کابل نه د جلال آباد څلور روان شوي، د دروازې په ساحه کې چې اسلامي ساختونه تلاشي کوي، نو دغه نه کسان څخه یې پوښتنې کړي. دوی یوازې د روسي ژبه خبرې کولې. ډېر وروسته امنیتي ځواکونه د ملي امنیت کارمندان څه سوال لري تر څو پرې مطلبونه وکړي چې کوم هدف په موخه راغلي دي. او کله چې د ملي امنیت ریاست تحریزي د هغه د انتقال په دینه تحقیق وکړي په دغه ساحه کې، نو دغه نارینې چې جوړ کړي دي چې موټر کې یو مېرمن همدغه روسي مېرمن او درې ماشومان چې ورسره په موټر کې وو، هغه په د ملي امنیت کارمند هم ورسره ولاړو.
متاسفانه چې د ازادي راډیو د خبریال تماس قطع سو. و موردل چې د ننګرهار سیمه ییز مسؤلین وایي چې په جلال آباد ښار کې د یوې بهرنۍ ښځې لخوا په انتحاري حمله کې څلور بهرنیان او یو د ملي امنیت ریاست کارکوونکی وژل سوي. د ننګرهار د ولی ویان ازادي راډیو ته ویلي چې تېره شپه نه تنه بهرنیان چې په روسي ژبه یې خبرې کولې او پکښې یوه ښځه او درې ماشومان هم شامل وه، د درونټې په سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول سول. کله چې دوی د تحقیق لپاره دغه ریاست ته بیول کېدل، دغې بهرنۍ ښځې په ځان پورې تړلې چاودیدونکي مواد منفجر کړي چې په نتیجه کې دا درې کوچنان او یو د ملي امنیت ریاست کارکوونکي وژل سوي دي. په دې اړه که جزئیات لاسته راتلل، لغه شیبه به له تاسو سره شریکوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر راتلونکو څو اونیو پورې به د سولې مذاکرات پیل سي او پاکستان ژمنه کړې چې په دغه بهیر کې به همکاري کوي. ولسمشر غنی دا خبره نن خبریالانو ته د آسیا زړو هیوادونو یا استنبول د پروسې د وروستۍ غونډې د نتایجو په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال وکړه. قسیم سولمل په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د مذاکراتو نتیجې ته محتاطانه امیدواري څرګنده کړه او ویل چې دا بهیر به د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې پر مخ ولاړ سي. ولسمشر غنی چې د جمعې په ورځ خبریالانو ته وینا کوله، ویل په اسلام آباد کې په درې اړخیزه او هم څلور اړخیزه غونډه کې له افغانستان سره د یوې تلپاتې سولې د راوستلو په برخه کې د دوامداره همکاریو ژمنې وسوې. ولسمشر غنی زیاته کړه چې د سولې د مذاکراتو د پیلولو لپاره به تر راتلونکو اونۍ پورې عملي ګامونه واخیستل سي او په وینا یې دا خبرې به له غوډلو سره وسي چې د سولې غوښتونکي وي.
څوک چې روغه مني او په اصولې مني، هغوی منده مفخې. اما څوک چې روغه نه مني او نورو ګټو دپاره کار کوي، باید په دې پوه سي چې مشروع قوه به مقابل کې استعمالي. او دلته یوازې د مشروع قوې استعمال د افغانستان دولت لخوا نه ده او د افغانستان د ولس لخوا نه ده. دلته ضرورت ده چې منطقه او مخصوصا پاکستان په دې برخه کې موږ سره همکاري.
ولسمشر اشرف غنی همداراز وویل اوس دا په وسلوالو ډلو پورې اړه لري چې آیا د سولې لار خپلوي او که جګړې ته دوام ورکوي. ښاغلی غنی زیاته کړه افغانستان له پیچلو مسایلو سره مخامخ دی چې په یوه ورځ نتیجه نه ورکوي، خو په وینا یې د هغه بدلون هرکلی باید وسي چې پکښې د سولې او ثبات د ټینګښت او سیمه ییزه همکارۍ لپاره د خلکو هیلې نغښتې وي. له دې وړاندې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت یو سرچینې هم ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل سوی تر راتلونکو دوه اونۍ پورې د سولې مذاکرات پیل سي. ولسمشر اشرف غنی په خپلو خبرو کې همدارا زیاته کړه چې پاکستان منلې څو په خپله خاوره کې د هغه ډلو په وړاندې اقدام وکړي چې د سولې خبرو ته نه حاضرېږي. ولسمشر وویل حکومت غواړي داسې یوې سولې ته ورسېږي چې په افغانستان کې د تېر کال ناخوالې او وضعیت بیا تکرار نه سي. دی وای زموږ اساسي هدف دا دی چې راتلونکي کال باید د تیر کال تکرار نه وي. له همدې امله لومړی باید زموږ امنیتي ځواکونه او بیا ټول خلک ډاډه اوسي چې دا به یوه باعزته با افتخار او د افغانستان د اساسي قانون سره سمه سوله اوسي. د افغانستان د سولې عالی شورا هم وایي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلولو پر وړاندې کومه ستونزه نه ویني. خو دا چې آیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې ځنډول سوی بهیر به بیا کله پیل سي، او آیا دا ځل به لکه څنګه چې حکومت ورته خوشبینه دی مثبته نتیجه ولري، او که څنګه دا به د وخت په تېرېدو سره روښانه سي؟
په راپور کې مو واورېدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر راتلونکو اونیو پورې به د سولې مذاکرات پیل سي، او پاکستان ژمنه کړې چې په دغه بهیر کې به همکاري کوي. بلخوا د افغانستان جمهوري ریاست وایي افغان حکومت او پاکستان موافقه کړې چې د افغانستان او سیمې د جګړې لپاره به په ګډه سیاسي حل لار لټوي. د ولسمشر مرستیال ویان ازادي راډیو ته ویل چې امریکا هم ژمنه کړې چې د یوه عمده شریک په توګه به په دې برخه کې له دواړو هېوادونو سره همکاري کوي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان له صدر اعظم سره په کتنه کې پاکستان ژمنه کړې چې د هغو ډلو په وړاندې به جدي اقدام کوي چې له افغان حکومت سره سولې ته نه حاضرېږي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستان له افغان حکومت سره په دې سلا کړې چې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره به ګډې هڅې کوي.
هغه توافق چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شوی ښایي چې د افغانستان او د سیمې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره باید سیاسي حل لاره ولټول شي. په دې برخه کې دواړه لوري باید هڅې وکړي تر څو د سولې پروسه د افغان حکومت او د افغانانو په مشرۍ بریالی شي. او متحده ایالاتونو هم ژمنه کړې چې دوی و عمده شریک په توګه په دې برخه کې له دواړو لورو سره همکاري وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د آسیا زړه هیوادونو کانفرانس په اعلامیه کې سپارښتنه شوې چې افغانستان دا مهال له ګواښونو سره مخ دی. په سیمه او افغانستان کې د سولې او امنیت راتلل نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولو مسؤلیت دی. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په پاکستان باندې نړیوال فشارونه زیات سوي او یاد هیواد په سیمه کې روان حالات درکړي، او دې ته چمتو شوی چې د افغانستان د سولې له پروسې سره باید مرسته وکړي. د دې شورا یو غړی وایي چې افغان حکومت د سولې د خبرو بیا پیلېدو ته بشپړ چمتووالی لري. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته ویلي چې د افغانستان د سولې په ټپه دریدل یې خبرې به تر راتلونکو دو اونیو پورې یو ځل بیا پیل سي. خو د ولسي جرګې ځینې غړي د پاکستان اوسنیو ژمنو ته بیا هم د شک په سترګه ګوري. دوی ټینګار کوي چې له پاکستانه باید په دې برخه کې نړیوال تضمین واخیستل سي. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی عبدالقادر ځاځی وایي
له دې نه چې پاکستان هر ژمنه افغانستان سره کوي منځ کې باید تضمین وجود ولري. تضمین څوک کې؟ امریکا او برېټانیا، چین هم ورسره وي. د پاکستان پخوانی ستراتیژیک دوستان دي او دوی کولای شي چې بیا په هغې باندې هم سیاسي او اقتصادي فشار راولي. تر څو چې کوي تضمین پیدا نشي او دغه درې هیوادونه د مونږ او د پاکستان ترمنځ د دغو ژمنو تضمین ونه کړي، زه فکر نه کوم چې داسې ژمنې مخکې هم ډېرې شوي دي. دې نه وروسته هم دوی دغو ژمنو باندې عمل وکړي او یا یو مخی سیاست وکړي. زه ورته نه خوشبینه یم او نه پرې خوشباوري کوم.
په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي پاکستان باید له دې وروستي چانس څخه بشپړه ګټه پورته کړي او په دې توګه د افغانانو اعتبار یو ځل بیا ترلاسه کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د مدني ټولنو په لسګونو غړي د افغانستان د بشري حقوقو پر خپلواک کمیسیون انتقاد کوي او وایي چې دغه کمیسیون د بشري حقوقو په ادا کولو کې لازم اقدامات نه دي کړي. دوی د پنځمه پورس په کابل کې سره راغونډ شوي او د وی مظاهره په ترڅ کې د جنگي جنایتکارانو او د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون پر ضد شعارونه ورکول. خو دغه کمیسیون وایي چې دوی خپل اجرایت له قانون سره سم ترسره کړي دي. یوسف خان زادران په دې اړه راپور برابر کړی چې د مظاهره چانو په ژغ پیلېږي.
بار پر هغه جا چې په تجارت سره سترګې پټویل لکه دا کوم څه بار دا پرې پال کوم څه
دا سال کې چې د دسمبر د میاشتې لسمه نیټه د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي، په افغانستان کې بیا ډیری خلک په همدې ورځ له اړوندې ادارو د شکایتونو غږ پورته کوي. د کابل ښار سلګونه اوسیدونکي او مدني فعالان د پنځمې په ورځ له دې امله د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د ودانۍ مخې ته راغونډ شوي وو او شعارونه یې ورکول چې په وینا یې دغه کمیسیون له پیل رئیس د بشري حقوقو د یادې په برخه کې کوم کار نه دی کړی او په خپلو کړنو کې پاتې راغلی دی. دا کسان د دې بری څلور لارې څخه تر دغه کمیسیون نه
راغلل چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون یې په ناغړی د بشري حقوقو د سرغړونکو په جانبداري او ګڼو نورو تورونو تورنو د مظاهرې و تنظیمونکو سالم اصغر خیل د لاریون پریکړلیک ولوس چې د بشري حقوقو په خپلواک کمیسون کې د اصلاحاتو غوښتنه کوله.
موږ د بشري حقوقو کمیسون ته خبرداري ورکوو چې د جنگي جنایتونو راپور د پیوام یاش کې د نن خبر کړي او د کمیسون رهبری او ترکیب د بدل شي، کنا موږ کمیسون د ملي ګټو د ناقص په توګه ملغا اعلانو.
مظاهره کوونکو له ځان سره د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د وروستۍ پیښې د څېړلو شعارونه هم لیږدول او ویلي چې دا قضیه باید لکه د پخوانیو پیښو په شان بې مجازاتو پاتې نه شي. په همدې ډول دوی د هغو چارواکو د دندو څخه د لرې کېدو غوښتنه کوله چې په باور یې په جنګي جنایتونو کې ښکیل دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون که څه هم په دغه هېواد کې د پراخو بشري حقونو د نقض خبره نه ردوي، خو وایي چې د دوی کار تر ډېره راپور ورکول دي. د دغه کمیسون ویان رفیع الله بیدار وایي چې دوی د بشري حقونو د سرغړونکو لیست خپرولو ته هم چمتو دي، خو په دې اړه د دولت سیاسي اراده نه ویني.
په ځینو مسایلو کې بیا زموږ صلاحیت نه ده. قانوني موږ د یو قانوني ادارې په توګه باندې زموږ کوم مکلفیتونه چې په دې حق باندې وو د بندې قرارداد نه راپدې، خو بیا د رئیس جمهور د فرمان د 1911 کال د کمیسیون د ایجاد په اړه باندې په هغه کې کوم مکلفیتونه موږ ته سپارلي هغه موږ کامل توګه باندې سرته رسولي دي. دا د دولت مکلفیت جوړیږي چې دغه موادو نه په کوم ډول استفاده وکړي.
هغه وایي چې خلک باید د کمیسیون پر ځای په دولت د اجراتو لپاره فشار راوړي، خو افغان حکومت وایي چې دوی په هیواد کې د بشري حقوقو خوندیتوب ته ژمن دي او دې مسلې ته پاملرنه د خپلو کارونو په لومړیتوبونو کې شمیري. ملګرو ملتونو هم په دغه ورځ له افغان چارواکو غوښتي چې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو د ودې او د اساسي ازادیو د ساتنې لپاره هڅې ونسپموي. د بشري حقوقو څخه د سرغړونکو دغه لیست د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په وخت کې تیار شوی، خو تر اوسه نه دی خپور شوی. ویل کېږي چې په دغه لیست کې تر ډېره لوړ پوړي او نوم لرونکي کسان شامل دي او له همدې امله یې د خپرېدو مخنیوی شوی دی. د مظاهرې ګډونوالو ویل چې له دغه کار څخه نه یوازې جنایتکارانو پند نه دی اخیستی، بلکې له بخښنو او معافیتونو څخه یې ګټه اخیستې او ورځ تر بلې د جنایتونو او د بشري حقونو د نقص لمن پراخه شوې ده.
جوان آزادی
خزینه تر سری اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر 8 بجو وروسته د امریکا رغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلای شئ. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای شئ چې د ازادي رادیو دا او تیر خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ واوري او ډاونلوډ یې کړئ چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر فیض محمد عثماني د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په مخنیوي کې د دینی عالمانو تبلیغ مهم ګڼي. د پنځمې په ورځ د بشری د حقونو نړیوال ورځې د لمانځنې او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د 14 ورځنی کمپاین د پای ته رسیدو پر مهال وویل په پام کې لري د ښځینه تبلیغ کوونکو یو ګروپ وګمري چې په اسلام کې د ښځو دریځ روښانه کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د حج او اوقافو وزیر وایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد مبارزه د ده په لومړیتوبونو کې ده، خو له دیني عالمانو هیله ده چې د کورنیو ترمنځ د مینې او محبت د زیاتېدو لپاره په جوماتونو کې تبلیغ وکړي. د حج او اوقافو وزیر فیض محمد عثماني د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د بشر د حقونو د نړیوالې ورځې د نمانځلو او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د 14 ورځنی کمپاین د پای ته رسیدو پر مهال وویل د جمعې د لمانځه خطبې باید د حقایقو پر وړاندې د خلکو ذهنونه روښانه کړي.
یکی از اقداماتی که ما روی دست گرفتیم
یو له اقداماتو څخه چې کوي او له دینی عالمانو غواړو هغه دا دی چې موږ باید د خلکو په زړونو کې د مینې او محبت تخم وکړو. د جمعې د لمانځه خطبه باید خلکو ته هیلې ورکړي، ناوړه دودونه تشریع او د دین پر وړاندې ناسم ذهنیت اصلاح کړو او هغه پوښتنې چې ښځې له عالمانو لري باید ځواب شي.
ښاغلی عثماني وویل په پام کې لري چې د مبالغو ښځو یو ګروپ وګماري چې په اسلام کې د ښځو دریځ لا روښانه کړي. د وزارت په خاطر دې هم له دینی عالمانو غوښتي و چې په اسلام کې د ښځو حقونه خلکو ته تشریح کړي. د افغان مېرمنو شبکه وایي د ښځو پر وړاندې د دې کمپاین په موده کې ور معلومه شوه چې په زوره ودول په سیاسي فعالیتونو کې د ښځو د ونډو کموالی، جنسي تیری، کورنۍ تاوتریخوالی، صحرایي محاکمې او داسې نورې ناخوالې هغه څه دي چې د هېواد ښځې ورسره مخ دي. د دې شبکې غړو د ښځو له حقونو سرغړونه د بشر له حقونو سرغړونه د تر شعار لاندې له حکومت وغوښتل چې د خشونت پر وړاندې د غوس عمل وکړي. روبینا همدرد وویل
تعهد
ای وزارتها و ای ارگانهایی که ما آنرای خود داریم دی وویل د وزارتونو او ارگانونو جبنه چه لومنگ سرشوی هیلمان داییم چه غختن ما او منل چه مونگ ده خزو ده سنگسار سهرائی محاکمو او پا مجموع که ده تاو تریخوال مخالفیو بیا هم د مسئولین و پام را آلوو چه ده دیستونز عواره تزیات توجه وکلی به این
مسئله زیادتر بپردازن.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وای د جزا پر وړاندې د معافیت فرهنګ په قضیو کې د قومي مخاورو مداخله عدلي ورګانونو ته د ښځو نه لاسرسی او داسې نور هغه څه دي چې په هیواد کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات کړی دی. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
چې دې ته ورکړم په وعده کړم ما پلار ته خیرا کولی چې شی مې د لاسه ونو شو بچی مې را وړي زه د خلکو کالی انځم مزدوري کوم چې شی مې روزګار شو
پنځه بچی موږ هغې ته میرات یو موږ دا بچی نه لري
ولایت په ولایت پروگرام کې نن د کونړ ولایت پر وضعیت خبرې کوو. که تاسې هم د دې ولایت له چارواکو پوښتنه لرئ یا هم نظر لرئ کولی سئ چې پروگرام ته چې د مازدیګر پر څلور بجو پیلیږي او یو ساعت دوام کوي زنګ راووهئ. ولایت په ولایت پروگرام نن د مازدیګر له څلور بجو تر پنځو بجو پورې اورېدلی سئ. دغه راز کولی سئ چې خپلې پوښتنې د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه هم راته ولیکئ. آدرس مو دی facebook.com/azadiradio.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
سردار ولی سیرت له هلمند په خپل سمس کې لیکلي کچيري د حکومت جکپوري چارواکي د هلمند امنیتي وضعیت ته پاملرنه ونه کړي. د خانشین ولسوالي په څیر به ګرمسیر او ناوه ولسوالي هم د دولت ضد وسلوالو کسانو لاسته ورسي. مسلم خان لیکلي دي چې د ملي امنیت له عمومي ریاست څخه د انجینر نبیل استعفا یوه لویه ضایعه ده. په اوسني وخت کې چې د ګاونډیو مداخلې په ښکاره او بربند ډول ادامه لري د نبیل نه موجودیت یوه خلا ده. محمد قاسم ځواک لیکلی چې د کندهار پر هوایي ډګر باندې برید یو وحشیانه عمل و او دا برید د پاکستان لخوا ترسره سوی و چې ګڼ کسان یې البته بېګناه کسان یې په نتیجه کې ووژل سول. مجنون فراهی لیکلی چې پاکستان غواړي طالبان نور هم وروزي او د افغان حکومت په وړاندې یې وجنګوي. حامد ستانکزي له لوګر څخه لیکلی که د افغانستان د سولې خبرې پیل سي فکر نه کوم کومه نتیجه به ورکړي ځکه پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راسي او داسې د سولې خبرې زیاتې سوي دي خو کومه لاسته راوړنه عملي لاسته راوړنه یې نه درلوده. مرتضی خان قلمزوی لیکلی چې افغان ولسمشر څخه مې دا غوښتنه ده چې نور د پاکستان سره د سولې پر خبرو خپل وخت ضایع نه کړي ځکه پاکستان د افغانستان تاریخي دښمن دی او کژې خولې په سوک سمیږي. او سمیع الله حلیمي تندر په خپل سمس کې لیکلی دي چې په څمکني ولسوالۍ کې د بیا رغونې کارونه نه دي سوي بله دا چې ښوونکو ته معاشونه پر وخت نه ورکول کیږي. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوڅ د ایالت د ائتلافي حکومت د هغه توافق پر اساس له خپلې دندې ګوښه سو پر ځای د مسلم لیگ نواز ډلی ایالتي مشر د نوي وزیر په توګه وټاکل سو. تفصیل د برکول میخیل پر راپور کې
د 2014 میلادي کال په مئی کې تر عمومي ټاکنو وروسته په بلوچستان کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، نېشنل ګوند او مسلم لیگ نواز ګوند ائتلافي حکومت جوړ سو او د دغو ګوندونو د مشرانو په شمول د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ په مری سیمه کې د یو توافق له مخې ډاکټر عبدالملک بلوڅ د 2.5 کلونو لپاره د بلوچستان اعلی وزیر وټاکل سو چې د واکمنۍ موده یې د دسمبر پر څلورمه نیټه پای ته ورسېده. د پاکستان د دولتي خبري اژانس اسوسییټډ پریس د خبر له مخې د پنجشنبه په ورځ اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ د بلوچستان په ائتلافي حکومت کې د شاملو ګوندونو د مشرانو یو غونډه وسوه چې پکې د 2014 میلادي کال په جون کې د سوي توافق له مخې د مسلم لیگ نواز ګوند ایالتي مشر او وزیر نواب ثنا الله زهرای د بلوچستان د نوي اعلی وزیر په توګه ونومول سو او د ډاکټر مالک بلوڅ 2.5 کلنه واکمنۍ پای ته ورسېده. ټاکل شوی ده چې ډاکټر عبدالملک بلوڅ په ورځ دوه کې خپل دندې څخه رسمي استعفا وکړي او پر ځای به ثنا الله زهرای د نوي اعلی وزیر په توګه لوړ وکړي. د بلوچستان د تیر حکومت په محل چې نواب سناولہ زیرای هم پکې شامل وو، په مرکزی شار کوټه او بلوچ میشتو سیمو کې امنیت ډیر خراب وو او په بمی چاودنو، هدفي وژنو او د پیسو په بدل کې د تښتونو په پیښو کې سلګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. خو د ډاکټر عبدالمالک بلوچ په مشرۍ ائتلافي حکومت په تیرو دوه نیمو کلونو کې په بلوچستان کې امنیت ډیر ښه کړ. هم د ترهګرۍ په پیښو کې کموالی راغی او هم د خپلواکۍ غوښتونکو بلوچانو د وسلوالو بریدونو مخه ونیول سوه. د پاکستان صدر اعظم هیله څرګنده کړې چې د ګوند اعلی وزیر به په بلوچستان کې د امنیت لپاره بشپړې هلې ځلې کوي. خو کارپوهان وایي نواب سناولہ زهرای به د اعلی وزیر په توګه د دې وړتیا ونه لري چې په ائتلافي حکومت کې د شاملو ګوندونو په مرسته امنیت همداسې ټینګ وساتي او یا له خپلواکۍ غوښتونکو بلوچانو سره د مفاهمت او مذاکراتو لپاره مثبت ګامونه پورته کړي. په بلوچستان کې تل د دې ایالت سرداران او نوابان واکمن پاتې شوي دي. خو دا لومړی ځل و چې د منځنۍ طبقې یو عام کس مالک بلوچ چې د مسلک له مخې ډاکټر و د دې ایالت اعلی وزیر ټاکل شوی و. خو پرته له دې چې 15 کلنه واکمني یې پای ته ورسېږي له دندې ګوښه کړای سو او پر ځای بیا د زهري بلوچانو د جالوان کورنۍ یو نواب د اعلی وزیر په توګه ونومول سو. نواب سناولہ زهرای د کوټې او کراچۍ ترمنځ د بلوچستان د خوزدار سیمې اوسېدونکی دی چې د قبیلوي دښمنیو په نتیجه کې څو ځله مرګونه بریدونه هم ورباندې شوي دي. د ده یو ورور، یو زوی او وراره د 2014 میلادي کال د مې د 11 ورځې تر عمومي ټاکنو یوه میاشت مخکې په خوزدار سیمه کې په یوه بمي چاودنه کې ووژل سول.
اوس د مهمو خبرونو د سرخطونو د خبرېدو وخت سو. احمد تکل ته بغوښ سو.
جلال آباد کې پرون د یوې بهرنۍ میرمن نه په ځان وژونکي حمله کې 4 بهرنیان او د ملي امنیتي او کارکونکو ووژل شول. چارواکي وایي 13 شپه 9 بهرنیان چې په روسي ژبه خبرې کولې او یوه میرمن او درې ماشومان هم پکې وو، د درونټي په سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شول. خو د میرمنې وروسته د ملي امنیت په ریاست کې ځان ولوزاوه. د افغانستان د ملي امنیت د ادارې سرپرست مشر سید مسعود اندرابی نن د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله لخوا د ملي امنیت د عمومي ریاست مشرتابه او کارکونکو ته معرفي شو. د افغانستان او هند د کرکټ د ادارو ترمنځ د یو تفاهم لیک له مخې افغان لوبغاړي د هند په نویدا ښار کې له یو سپورتي کمپلیکس څخه د کورنۍ میدان په توګه کار اخلي. د سوریه د حکومت اکثر او مخالفو ډلو منلې ده چې په دې هیواد کې د جګړې د ختمولو لپاره به له حکومت سره خبرې وکړي. ټاکل شوی چې دا 2 ورځنۍ خبرې د راتلونکي میاشتې په لومړیو کې په سعودي عربستان کې وشي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد یې په نیت کې نه لري چې د عراق له شماله خپل پوځیان وباسي. اردوغان پرون خبریالانو ته په څرګندونو کې ټینګار وکړ چې عراق ته استول شوي پوځیان محارب نه دي. او د امریکا پاوځ وایي د هوایي ټاپو سواحلو ته نږدې د دافع هوا هغه توغندی ازمویلی چې په اروپا کې د ناټو د ځواکونو د دفاع لپاره ډیزاین شوی دی.
د مهمو خبرونو لنډیز مو ول ازادي راډیو اوریدل دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سټ لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. په دې خبرونه کې نور مسایل څېړو. ټاکل شوی ده د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر له افغان ولسمشر او اجرایه رئیس سره وګوري. د تر دې مخکې د پاکستان له لوی درستیز راحل شریف سره هم کتلی دي. تفصیل د ملالی بشیر په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر پرون کابل ته ورسید. ټاکل شوی ده دی نن له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر نورو لوړپوړو چارواکو سره وویني. دا له هغه وروسته چې د په اسلام آباد کې روانه اونۍ په آسیا زړه کانفرنس کې برخه واخیسته. تر دې مخکې پرون ماښام ښاغلی انټونی بلینکن د پاکستان د پوځ له مشر راحیل شریف سره هم کتلی. د دوی د خبرو تمرکز په افغانستان کې د سولې پر موافقه وو. په دې کتنه کې دواړو لورو په افغانستان کې د اوږدمهاله سولې په خاطر د سولې بهیر پر پیلولو موافقه کړې ده. د دوی په وینا په افغانستان کې سوله د ټولې سیمې لپاره مهمه ده. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي څانګې د اعلامیې له مخې په دغه کتنه کې د پاکستان لپاره د امریکا نوی سفیر ډیوډ هیل او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن هم شامل وو. د دوی ترمنځ دا غونډه 2 ورځې وروسته له هغه سوی چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په سیمه کې د سولې په اړه د آسیا زړه کانفرنس وسو. په همدې حال کې پاکستان د هغو وسلوالو ډلو پر وړاندې د اقداماتو ژمنه کړې چې له افغان حکومت سره خبرو ته نه حاضرېږي. د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویاند سید ظفر هاشمی پرون ازادي رادیو ته ویل چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ژمنه د چهارشنبه په ورځ د آسیا زړه کانفرنس په ورستی ورځ د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ په درې اړخیزه غونډه کې وکړه. د پاکستان پوځ ژمنه کړې چې له خپلو ټولو امکاناتو څخه په استفاده به د هغو طالبانو او افراطي ډلو پر وړاندې اقدام وکړي چې نه غواړي زموږ سره مذاکره وکړي. د راپورونو له مخې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پروسه به دوې اونۍ وروسته پیل سي، خو د دې بهیر د پیل نیټه لا تر اوسه نه ده معلومه.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. د ساينس او ټکنالوژي دنیا او د ازادي او اوریدونکو پروګرام د دې خبرونه پاتې برخه جوړوي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
د ساينس او ټکنالوژي په دې لړۍ کې یو خبردار چې نور هغه کسان چې له انزورګری سره مینه لري کولی شي په خپل سمارټ فون کې رسم وباسي. د پینټر موبایل په نوم یو اپلیکیشن د سمارټ فونونو لپاره جوړ شوی چې د انزورګری مینوال پر ډیجیټلی رسامي وکوي. امریکایي څېړونکي وایي د قند یا شکر د ناروغي درمل لویانو سره مرسته کوي چې تر یو سلو شل کلنۍ پورې ښه ژوندي پاتې شي. څېړونکي راتلونکی کال د میتورفین په نوم د دیابت یا شکر درمل پر انسانانو په دې هیله تجربه کوي چې په لومړي ګام کې د ریشت یا پارکنسن او هیری یا الزایمر د ناروغۍ مخه ونیسي. تر دې مخکې څېړونکو دا درمل پر حیواناتو تجربه کړي او ورته څرګنده شوی چې میتورفین تر ډیره حده د حیواناتو عمر اوږدوي. د امریکا د درملو او خوراکي موادو د څېړنې ادارې ساينس پوهانو ته اجازه ورکړې چې اوس دا درمل پر انسانانو تجربه کړي. کچیرې د ازمیش پایله یا نتیجه بریالۍ وه، اویا کلن انسان به د یو 50 کلن په شان د صحت خاوند وي. څېړونکي باور لري چې میتورفین کېدای شي د زړښت مخنیوي لپاره کیمیا بوټی وي، ځکه چې دا درمل د اکسیجن مالیکولونه چې په یوه حجره کې پریښودل کیږي زیاتوي. بلجیمی څېړونکو دا درمل پر یو ډول چینجیو وازمویل چې له کبله نه یوازې چینجی ژر زاړه نه شول بلکې عمر یې هم وشو.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي او اوريدونکي جوړونکي فريبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو یو ځل بیا مو زه فریبا ظاهر په سلامونه او نیکو هیلو هرکلی کوم. د روغتیا په هیله مو د دې اونۍ راغلو پیغامونو ته ورځو. دا اونۍ او هم په تیرو اونیو کې موږ تر ډیره د هغو ځوانانو ټلیفوني تماسونه اخیستي چې د بیلابیلو ولایتونو څخه د بیکاری په اړه خپل شکایتونه راستولی دي او له حکومتي مسؤلینو څخه یې غوښتي چې دوی ته کاري فرصتونه برابر کړي. نو ازادي راډیو د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره په دې اړه خبرې کړې او د مسؤلینو څرګندونې ترته لرو. مخکې تر دې چې د دغه وزارت څرګندونې او د کارموندنې لپاره د هغوی کاري پروګرام وورو، راځي د بیلګې په ډول د څو هغو اوریدونکو ژغونه وورو چې د همدیستن څخه سارټا کوي.
سلام علیکم، زه د کندهار مجيب خبرې کوم. د کندهار کې ډیره د کاري د خلک زر ځوانان دي کار دي، او ولسمشر باید زموږ د کندهار د ټول ولایتو غم باید وخوري. د ډیره د کاري د خلک زر تل څخه خارج ته ځي.
سلام علیکم، زه شیخ سجن د کندهار ولایت څخه د پیغام پیرزم ما د اشرف خانی او د ډاکټر عبدالله څخه د پیغام دی. چې دا غل ته کاروبار دې خو ولر دي زما لا غوښتنه لور چارواکو څخه دې کاروبار دې لکه وسلام
سلام علیکم موږ ته لوګر ولایت نه خبرې کوو موږ د پاکستان نه راستوري دي ماچر یو او د غلی درک نه لګي موږ اشرف غنی نه نه دا ورته وایي چې موږ سره کومک وکړي ول لوګر ولایت کې نه کاروبار صد چې بګ کاروبار ته لاس واچو او کومک وکړو اشرف غنی ته دا وایي چې موږ سره کومک وکړو
سلامونه نیکیلی کوم د کندهار سسته ټلیفون په لیکه وسه بیکاری زیات دی خلک بیکاره دی دوی تو سیادره خلک نه فرزي چې خواري زندگی وکړي اندریګه زې څوک نه فرزي نو حکومت خدای شي نیکیلی حکومت ته عوام به دوست کړي بس بیا ستاسو دوستي که اسړی کوي ته خلک زیری او غریبۍ دی کارونه ټپ ولاړ دي کارونه نه سه دی خلک زیری وسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ فرقی دے کندار ولایت سخت جا پیغام پیر زمان دے لور چار وقت اشرف خانی و ڈاکٹر عبداللہ تزنا دا خواہیش دی چھے کاروبار بھی خطہ پلار دی بورا گرد بلار نور بار بار مملکت چوتا چھے کارون ہی لکی بورا دا بھی خدا دی چو پکر کئی چو نشیان سو چو خلایو کی خدای دې کې چې نیک کارونه سره سم سي او ډاکټر عبدالله واشپونی څنګه زما دا غته غان دي چې دا کومه کې کاروبار سره لکه وسلام ازادي رادیو وسلام
علیکم السلام علیکم ګلای الفاده کندار څخه تاسو زحمت کو خدای دې کې چې ازادي رادیو ټول کارتون کې به جوړ ورو زما پیغام دادي تقریبا د اشرف غنی چې سره دې په افغانستان کې کارونه ډېر پاتې دي کارونه نشته بیکاریان دي امنیت نشته منځ ته لوړپور چارواکو سره اله کوم چې افغانان ته د کار زمينه برابر کړي دی و پردي ملکونو ته نه دي خپل هیواد کې بقا کیه تا که د روزمزور څخه پیدا کی هم افغانان وړي خوشحالي وسلام
بیکاری د ورک مرغنی لکندار ولایت نه مې اړیکه ولې د ورک ډېر جنګونم دي ورک امنیت شي نه څه چې د امنیت کې باید کوشش وکړي چې امنیت هم شي او بیکاری د یو خاري نه تورور درګر د خلک ایران ته مخه نیولې د ایران ته
دا جنگ په دایرن د روزګان د تکراوتو لسوري څخه د ازادي راځو ته دا پیغام نږدم نو د افغانستان د ولسمشر څخه دا ویل لرو چې دی وایي په کابل کې دا کمپاین وکړي چې د اروپا څخه او د ایران او نور مګو کټو څخه د افغان ځوانانو مخه ونیسي کدي چې دی وایي چې د نور مګو کټو ته افغان ځوانان ولاړ نشي د افغانستان ځوانان نور ستلی نشي یعنی نور مګو کټو ته نشي ځان دی به چې په افغانستان کې د افغان ځوانان لپاره کار پیدا کړي یعنی کار ته ولټي او چې اوس دا نه ورځ کوجی دی او ورورونه دی د شلکه ولاف لا کورپی دی کله چې موږ په واد کې دا غوښته چې تاسو نو دا چې شوز ولور شول نو کومه سره کورپته نه فوري نو دا دغه ټول د فاره به یو منور برني و دوته دی نو په افغانستان کې کار نه څه د سختې په مان شو خو لري
دوستانو تاسو شکایتونه مو اوریدل او دغه ډول ځینو نور اوریدونکو هم پر ورته ستونزي مشتګلی راستولې دي خوده جمعنی سره سم به د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت کارموندنی د برخې مرستیال احمد شاه صالحی سره زموږ همکار قاسم سولمال مرکه دروورو چې زیری ورکوي د کارموندنی د ملي پروګرام په عمل کې دوه سره به په افغانستان کې لسګونه زره کسانو ته د کار زمينه برابر شي نور بل د وورو
من فکر میکنم که میزان بیکاری بلند است در افغانستان.
زه فکر کوم په افغانستان کې د بیکاری ارقام لوړ دي. ورسته یې مری خی چې په افغانستان کې د بشری قواو 40% یې وزګار دي. زمنن 15% سمدند نه لري. ورکار په دې معنی چې کله یو کس کار یې امنیت ولري، دې ته مونږ سمدند وایو. ل دې اړخه د یو اساسي ستونزه ده. خوښینه سره یو وضعیت دی چې مونږ یې منو.
فعلا یک حقیقت است که ما ور میپذیریم.
دغه 40% بیکاره او 15% کمکار چې تاسو یاد کړل په دې کې څومره کسان شامل دي؟
شامل کټګوریای مختلف میشن
په دې کې بیلابیلې کټګوري شاملېږي. تجربې ښایي هغه کسان چې د یو ځانګړي تخصص څخه برخمن وي هغوی کار لري. معمولا هغه کسان چې په یوې ځانګړې برخه کې تخصص ونه لري دوی له بیکارۍ او یا کمکارۍ سره مخامخ کیږي، او دا نه باید هیر کړو چې د افغانستان زیاته برخه وګړي بېسواده دي.
که دا شمېرې له تېرو دوو یا درو کلونو سره پرتله کړو د بیکارانو په شمېر کې زیاتوالی شوی او که په هماغه پخواني حالت پاتې دي؟
ارقام را که ما خدمت شما ارائه کردم 24% ای ارقام است که در
کوم شمېرې چې ما یاد کړی دا د 2014 او 2014 کلونو ترمنځ راټول شوی دي. د بیکارۍ په لوړېدو کې ځینې فاکټورونه شامل دي. هیرادنی وی چې تیر دوه کاله موږ سیاسي بې‌ثباتۍ لرلې، امنیتي مشکلات وو، د نړیوالو ځواکونو وتل په یو ډول پر مارکیټ اغیز کړی دی، او زرګونه تړونونه چې خلکو ته یې کارونه پیدا کول دا ټول موږ له لاسه ورکړي. دا ټول عوامل یو ځای شوي او د بیکارۍ کچه یې لوړه کړې ده.
نو فکر کوئ د حل لاره څه ده؟ د دې لپاره چې دا ستونزه حل کړی سو کوم اوږدمهاله یا لنډمهاله پروګرامونه تاسو تر لاس لاندې لرئ څو دا ستونزه حل سي؟
د قسمت دلایل بیکاری ما میخوایم که دو مسله را اشاره بکنم بعدن به جواب
د بیکاری په برخه کې زغواړم دو لاملونو ته لمړی اشاره وکړم، بیا تاسو پوښتنه ځوابوم. د سیاسي بې‌ثباتۍ، امنیتي او اقتصادي ستونزو ترڅنګ یو بل مسله د موضوع ظاهري بڼه ده. د یو شمېر کسانو په ځانګړي توګه ځوانانو ترمنځ یو ډول ویره او ناامیدي رامنځته شوې ده. زه فکر کوم دومره ویره لازمه نه ده. همدا اوس موږ ګورو په هغو هیوادونو کې چې امنیت یې برابر دی د بیکارۍ له ګواښ سره مخامخ دي. دا د ټولې نړۍ لپاره یوه ستونزه ده، خو افغانستان په تیر یو یا دوو کلونو کې ورسره زیات مخامخ و. دا د دې لامل ګرځي چې ځینې ځوانان مهاجرت ته مخه کړي او له افغانستانه بهر د لا زیاتو ستونزو سره مخ شي. په دې برخه کې چې موږ څه کولی شو، تاسو به په جریان کې یاست چې یوه میاشت مخکې د دولت لخوا یو ستر پروګرام د سولې لپاره د کار په نوم پیل شو. دا پروګرام په بېلابېلو برخو کې لکه د کرنې، دغه راز په لرې پرتو سیمو او یو اندازه هم په ښارونو کې د خلکو لپاره د کار جوړونې برخه ده. دا پروګرام کولی شي په ځانګړې توګه د ځوانانو لپاره لسګونه زره کاري فرصتونه رامنځته کړي. د وزارت په کچه موږ د 2018 کال لپاره په کابل او نورو سیمو کې د 26 حرفوي زده کړو د مرکزونو د جوړېدو پلان لرو. دا مرکزونه به د 150 یا تر 300 پورې د زده کوونکو د جذب وړتیا ولري. کله چې د 26 یا 9 میاشتو په ترڅ کې دا زده کوونکي روزنه ترلاسه کړي، نو د کار په مارکیټ کې به ځان ته کار پیدا کړي. زمونږ بل اقدام بهر خاصتا خلیجي هیوادونو ته د کارکوونکو لیږل دي. هلته موږ د کارکوونکو لپاره یو ستر پوټینشل وینو. خبرې روانې دي. سعودي عربستان، کویت، قطر او متحده عرب امارات په لومړي پړاو کې زمونږ هدف دي. بهرني هیوادونه هڅه کوي چې معیاري کارکوونکي ولري. دوی د خپلو قوانینو پر وړاندې ځواب ورکوونکي دي. مخکې تر دې چې یو کارکوونکی بهر ته لیږل کیږي، لومړی باید د هغه د وړتیاو په اړه یو تصدیق موجود وي. په افغانستان کې تر اوسه په خواشینۍ سره د کارکوونکو د وړتیاو د تصدیق کوم مرکز موجود نه و. پر دې باندې شدیدن کار کیږي چې دا مرکز جوړ شي او ظرفیت یې دومره وي څو لږ تر لږه د خلیجي هیوادونو لپاره د منلو وړ وي.
تاسو په جریان کې چې څه موده مخکې ستاسو د وزارت مخې ته مظاهرې وسوې او انتقادونه دا و چې په کور دننه د کارموندنې لپاره جدي کار نه کیږي، تاسو دغو کسانو ته چې بهر د کار لپاره نه لیږل کیږي او دلته پاته دي څه ډاډ ورکوي څو لږ تر لږه د دوی د یوې برخې لپاره کاري زمینه برابره شي؟
یک بحث کاملا مغلق است.
د کار جوړونې بحث ډیر ستونزمن دی. د یو هیواد په اقتصادي وضعیت پورې اړه لري. کله چې ملک له اقتصادي اړخه له رکود سره مخ وي، نو کاري فرصتونه ورسره کمیږي. زما په نظر د امنیت بحث هم ډیر مهم دی. ښه امنیت د پانګونې لپاره فرصتونه رامنځته کوي. دا په خپله کاري زمینې برابروي. بالاخره دا د کار په برخه کې د یو هیواد سترو پروګرامونو پورې اړه لري. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې د ملي وحدت حکومت دا یو لومړیتوب ګڼي او پر دې باندې په شدت سره کار روان دی. خو زه ځوانان دې ته رابولم چې یوه اندازه حوصله ولري او هیله من یم چې موږ په راتلونکي کې وکړای شو د بیکاری ستونزه په تدریجي توګه حل کړو.
په صورت تدریجي ما بتانیم فرصتای کاری را ایجاد
کړو. یوه اندیشنه چې ځوانان لري هغه هیوا ته د هغه کډوالو بیرته ستنول دي چې زیاتره هم اقتصادي کډوال بلل کیږي. دا بل مخکنی وزګار کسانو شمیر لا زیات کړي. فکر کوي دا څومره د اندیشنې وړ خبره ده؟
خو په بستګي به اداره کې با کوم حجم ی افراد دوباره به کشور وارد میشه.
دا په دې پورې اړه لري چې دا کسان به یو شمیر بیرته هیوا ته راځي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت په استازیتوب کې خبري وکړم، لږ تر لږه د حرفوي زده کړو له لارې موږ ځوانانو ته د جذب زمینه مساعده وو. خو زه ډاډه یم چې نورې ادارې هم په دې برخه کې کار کوي څو ورته رسیدګي وشي. تر کومه چې زه خبر یم د اوس لپاره د کډوالو چارو وزارت ځینې پروګرامونه تر لاس لاندې لري.
د کار او ټولنیزو چارو د وزارت کارموندنې د برخې مرستیال احمد شاه صالحی مرکه و. بیا هم هیله منو چې زموږ د دوستانو پوښتنې ځواب سوي او د حکومت دغو ژمنو د ملکي دوه سره ستونزې حل سي. ورځو نورو دوستانو ته چې پر نورو بیلابیل مسایلو مشته پیغامونه راستولې دي.
زما من مرګه د زلابل ولایت د شاجي د ولسوالۍ د شباد منطقې اوسېدونکی یم. د ټولو لوړو مقاماتو څخه مې دا هیله ده چې دغه غاصبینو چې د امریکې لاندې کړي دي او خلکو کورونه پر جوړ کړي دي، دا کورونه دي حکومت نړیوي نه، بلکې دا کورونه دي کلي دي په حکومت په جیبو کې نیواسي. حکومت چې ده حکومت چې نړولی اوساسي او جوړولی نشي، یو ور نشي جوړولی او دی نړوي اوسا. د کندهار عمومي ګمرک ټول چې تباه کړی د پر دابل مخره لولې د فیروزپورې یوه خونه نه ده چې جوړه کړې. زما هیله دا ده د حکومت مقامات یې په نړېدو غوښتلي دي، په جوړېدو یې ورسته پاتې پاتې دي. نو دغه جوړې نه نړوي، ترې وخته دي پرېږدي چې دوی دا نورې مخراجې ورسره جوړ کړي، بیا که یې نړوي کې پرې وسلام.
السلام علیکم. زه په زابل کې برخه ستا بېخي ملي مشکلات سره مخامخ یو. حکومت خو غواړي دا زموږ د برخې مشکلات نور مخنه سره ختم کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلمند ولایت نوید ولسوالی سے آزادی ریڈیو پیغام ستاون کے ماشن سے پیغام پریردم. مر د هلمند په ولایت کې یو د پنبو پاپریکا لرو. دغه پاپریکا دې مست دغه حکومت جوړ کړي، دغه پاپریکا چې جوړ کړي دغه زموږ د پنبو کارونه ډېر پر مخ باندې، دغه زموږ کښتو کرونده چې ډېر مش پنبه کرل هغه را باندې ارزان هم دي. او چې د وی کرو یو شی چې اول خو دوی ارزان رانیسي، دا اوس چې د الاجګان جوړ کړي دي. او بل موږ داسې فابریکه لرو چې په ګرد افغانستان کې د دې مثال نشته. نو دغه فابریکه دې موږ ته جوړه کړي چې زموږ یو شی په پنبه وکړو، د خرڅړی نه لرو چې دغه اوس یو رقم جوړه کړي، یو ما دغه یو ترتیب یې برابر کړي. نوره خو جوړه ده، خالي دوی خپل مامورین نه تنخواه پراخلي، هېڅ درک نه معلومېږي چې دا اوس موږ پر چا خرڅ کړو، دغه چې راته پراته وي. د خدای په امان وسلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالرحمن رحیمی هم د کندهار ولایت څخه د حقوق او سیاسي علوم محصل. لکه څرنګه چې د ملي وحدت دواړو مشرانو د کمپاینونو په وخت کې د فساد په وړاندې د مبارزې کلکې وعدې د ولس سره وکړې، خو هغومره اوس نه معلومیږي چې کوم فاسد په کوم ځای کې چیرې محاکمه شو. زما خواهش د ملي وحدت د دواړو مشرانو څخه همدا دی چې د فساد په وړاندې مبارزې د مخنیوي لپاره باید لومړی خپل ادارایي د فساد په وړاندې د مبارزې په وزارت کې ثبت کړي، او وروسته پر خپلو مامورینو او هغه لوړ رتبه چارواکو باندې ژر تر ژره فشار راوړي چې هغه خپل ادارایي ثبت او راجستر کړي، او وروسته تر راجستر چې کله دوی دنده پرېږدي بیا پر تلکی په مقایسوي ډول هغه څوک چې فساد او درغلي کړی وي باید هغه مجازات شي.
سلام علیکم. جلال آباد لاینه دروازه ما کم اول خو چې ترخند داخليږي درې پاتګه د سرحدي پولیسو دي، یو کیسه افغاني اخلي، بلکې 50 افغاني اخلي، بلکې 50 افغاني اخلي. یا حال د مثلا د ورته موټر درې یا سرحدي نه د نور پولیس سل روپې افغاني وګړي نه اخلي. پروګرامنګ ډیر بازار کې و، زما د موټر نه پلیټ دا و، زما او واته موټر نور کې ولاړ دي، ټول نه سرحدي پولیسان راغلي دي او پلیټونه وړي دي کمیساری ته. پروګرام غوله د موږ هم دی خپل شي، یا چې سما د موږ جوړ کړی چې موږ څه ودرې ګو، یا دې دې غوړو مخاورې چې موږ ډیر بازار کې ورو غلا چې وړنه موږ یې دا زر ته زر دې هم کې دا غاره اثر جلد وتی یارې واته کال ولا کال کې یو تبدیلی کې نه دا ټول واستدار خلق خلق دي موږ ډیر بازار کې جنا. والسلام.
وعلیکم السلام. اور راستا سو پیغام مخبر کړ او په همدې سره د خبرونه وختم پوره سو. مخکې تر دې چې د خپلې پمانی وکم، یو یادونه کوم چې دغه خبرونه یا د ازادي اوریدونکو خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، او یوازې تاسو دوستانو د راغلو ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. تاسو د نورو تماسونو په هیله یو، تر بیا مو پر خدای سپارم. علامه ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.